السلام علیکم ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پهلې د سات خبرونو کو په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخواني ول شوی چې ځان د پی کی بلایندرز مشهور سریال د کرکټرونو په څیر جوړول دوی په انستګرام کې خپل ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائيل خارګوټي کې ګرځیدل چې د ګڼو خلکو پامې ور اړولې وو که څه هم چاله دغه هراتی ځوانانو شکایت نه کړی خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې دوی په خبره ده پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولې دي پیکی بلایندرز له لومړی نړیوال جګړې وروسته د برېټانیا د برمنګم ښار د یوې مشهور ډلې په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینوال لري. په دې سریال کې اصلي څیره ټام شلبی نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثر د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شرابو قاچاق او تجارت مخته وړي. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کېږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر میاشتې له 15مې راهیسې پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته اشاره کړې او لیکي چې له ډېری دغو سازمانونو او ادارو سره مرستې زښت زیاتې کمې شوې او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و. د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي. دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کړې ده. د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمه مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي. تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا هوایي بریدونه پیل کړي دي. تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دې هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي. د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر ویلي د دوشنبه په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکان وژل شوي دي. د ان تایلند پاوز ویان وینتای سورای د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل پولې ته نږدې د کمبودیایي ځواکونو په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. هغه وویل تایلند ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي. نوې جګړې په دواړو هیوادونو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي. په اکتوبر میاشت کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه او د اوربند غځولو وروسته له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه. په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد د رژیم د پرځولو یو کال پوره شو. د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې اموي تاریخي جماعت ته لاړه او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختې د بشر اسد رژیم د پرزیدو دي او کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولې دي. د 2023 کال د دسمبر په 8مه د حیات تحریر شام ځواکونو تر څو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پرافورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت به د ژمي په موسم کې نور هم خراب شي. دې وضعیت په تېره د ښځو پر ژوند ناوړه اغېز کړی.
شاله تو کې چې دې خوړې په کور کې واره یې تمان راخوا دي کسانې کې وروره چې شي من کو جن لرګای ستنه بخاری ستنه کریاره باندې کریاره لا برخنه را باندې کړی دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دوی په دفترونو کې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونو د دې سازمان پر چارو ناوړه اغیز کړی.
مطلوبه بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. سمنګ هم یو غټ فند چې مونږ د احستو تیر کال هغه ودرو.
د ملګری ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي په افغانستان کې زیاتې شوې ترافیکي پیښې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې رامنځته کوي.
د موټر کندز ته پلارو په سړک یو تاوکښ دی. دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی.
او په یو راپور کې به دا هم واوري چې د خوست ولایت د تریزو او علي شیر ولسوالۍ اړوند د قدمو اوسیدونکي په سیمه کې د یوه اساسي پل د رغولو غوښتنه کوي.
پکتیا او د پکتیکا او به ټیله په مونږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې وخت دوه درې میاشتې دغه تی به یږي مونږ سره بند و.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې فقره خورزوکی زیاته شوی او خی دا وضعیت به په ژمي کې لا هم خراب شي. د دې پروګرام رستیال اجرایوي رئیس کارل ساکا ویلی د دې ادارې نیمایي تمویل کم شوی چې له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خورځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت لامل د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاول الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP د یک شنبه په ورځ د دسمبر 1 په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت لامل په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکا ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
And we're cutting in some
په یوش مرسی مو کې مخ خپل عملیات اتیا سلنه کمو. افغانستان کې مخ خپل مرستي له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټ کړي دي. په هغه سیمو کې چې مخ په هیکو د ژمي په رسیدو سره به ماشومان ژوند وبایلي نه یو توانې دي چې ورله مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړي چې فقر او خورځواکي به د افغان خزو او ماشومان په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغه کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساره نه درلود. په همدې حال کې یو شمیر بېوزل افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت لامل له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یو وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې اند کور د کرایې د ورکړي پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره د خاوند بل کونډه او د یو مړ شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. دی هم چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ویل
او د سبا وخت ساده شو خراب دی په مختلف مشکل په مخ نه شو درې خدای امتحان در باندې اوس یو په مننه په ټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي نو کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سو نشته سره ماندا دي هم شر زې مې به سره د بس اعصاب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو اپریشن پر راغله دي.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 18.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوي وضعیت د خوړو نامني د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه زلزلې سیلابونه بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د سازمان د ښځو څانګې ویلي دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتلو منع کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوی کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولی سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزنو ته زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نور نارانو زیاتره پروژې ودرولې، سمنګ هم یو غټ فند چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرو ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټي نه ټولې بندې شوې. نو دا یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د خزنو سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولای چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د اکشن په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته لورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ شي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو قراردادیانو د بندیز لرې کول غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوې چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په خبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نور ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو اوري نجدي دو میاشت کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د خلکو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې او ترانزیت پر مخ تړل شوې دي. تیرونی د پاکستان د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې دغه لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د بشري دلایلو په خاطر پرانیزي، خو د طالبانو حکومت وویل چې تر څو پورې چې له اسلام آباد څخه کلک ضمانتونه نه وي ترلاسه کړي تر هغو پورې به دا لارې نه پرانیزي. له بلې خوا راپورونه وایي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې سوداګرو سره دا شکایتونه ډېر شوي دي چې ولې د پاکستان مرکزي حکومت د دغو لارو د خلاصونو لپاره هڅې نه کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید دا لارې ډېر ژر د دواړو هیوادونو د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع نور سپیناوي لپاره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګڼې خونې مرستیال محمد یونس مومند د ټلیفون لارې راسره وصل دی. مومن صاحب خبرونه ته راغلاست. بله مومن صاحب، راپورونه مو ترلاسه کړی دي چې د پاکستان په تیری باندې خیبر پښتونخوا ایالت سوداګرو غوښتنې ډېرې شوې دي چې باید دغه لار نور پرانستل شي. تاسو چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل چارواکی یاست، تاسو سره تماسونه نیول شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رادیو د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته، درنو وطنوالو ته، دې کې شک نشته چې د افغانستان تقریبا د کلو کلو را پدې خوا د دې غلارې څخه ډېری ضربې او تاوانونه لیدل دي. ولی په دې کې هم شک نشته چې د دواړو ملکو خلک او یا د دواړو هیوادو خلک په دې باندې همیشه کوشش کوي چې څنګه دا لار د سیاست څخه او د مشکلات څخه خلاص لار وي او خلک پر دې لار باندې عادي راتګو کې عادي تجارت کې. ولی اخیری سیاستونه چې هغه دا سیاستونه چې عجولانه سیاستونه و او د افغانستان او پاکستان په خپل پر خپل وګړو باندې داسې یو مشکلات راغلل چې هغه وګړي تقریبا دغه نن چې ما معلومات ونیو تاسو معلومات دقیق دي چې د په خیبر پښتونخوا کې ټول تجاران هر ورځ د خپل رسمي دفتر یا هغه چارواکو چې هغه تل مسولیتونه لري د وګړو دروازې ورته کوي او ورته وایي چې تاسو لار را خلاصه کی. یقینا دا تماسونه او په شخصي لحاظ هم ډیر تجاران تماسونه نیسي او وایي چې موږ دغه سیاست چې لار بنده ده او په تجارت کې مشکلات دي، خلکو ته بیکاری رامنځته شوی ده، موږ د دې خلاف باید لار خلاصه سي.
په پاکستاني چارواکو چې دغه لار کله بندوله، یعنی ورسته له هغه چې ډیری غوښتنې مطرح شولې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو چې د لار خلاصه کوي، پاکستاني لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو ویل چې زیان موږ ته نه رسیږي، زیان افغانستان ته رسیږي دغه لارې په بندېدو سره. څه اوس ویل کېږي زیان کوم لور ته ډیر رسیدلی دی؟
په تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په سیمه کې یو همکار ملک دی، هم د جنوبي اسیا هم د مرکزی اسیا ترمنځ باندې، او هیڅ وخت د هیڅ مملکت سره کومه نزاع نه ده پېښه کړې. د افغانستان خلکو او خصوصا د افغانستان د اوسنی حکومت د زعیم جناب علي قادر المومنین صاحب، تاسو که د هغه د ویناو چالیدلې وي، د هغه ویناوي ټوله پر یو شی همسایتوب باندې ولاړې. همسایتوب په اسلام کې تاسو ته چې هیڅ وخت باید همسایه هزار نه کې، حتی ز نورې دغه ته نه زمې چې د همسایه که څوک هزار کې
هغه ته. خو مومن صاحب دا 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 دغه په ورورګلوي په اسلامي په هغه باندې ټول باندې تاکید وشو.
بله درته راځم. خبره راسته دا چې څوک وایي چې موږ ته تاوان پروسه شکل تقریبا تیاتر چې چیر کلو کې تقریبا هر ورځ د دې په سلګونو موټره دغه اوس وخت زه تمام په دغه ورځ کې به تقریبا د ورځې یو سلنیوي موټره دی واده کې نوتللې، کچالو پرېږده، پیاز پرېږده، ترکاری پرېږده، دا بتللې جنوبي اسیا ته. یعنی دا تاسو نه دي چې دی وای مشته تاوان رسیدلی، په خپل یو چارواکي ته تاوان نه رسیدلی، دا به هغه شخصي خبرې، دا هغه کار جوړي. ولی عام خلکو ته د پاکستان تاوان رسیدلی دی، پاکستان تجارت دغه اوسم د افغانستان د لارې چې دی تجارت دی، د دې تجارت بند دی. بستا مرکزی آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا ټول
بله. خو داسې بریخي مومن صاحب د افغانستان د بڼوالو، د بزګرو، د بیچارو چې کله د فصلونو وخت برا ورسید، د تازه میوو هغه ټول خصاص ولې په کراتو کراتو دا کلونه دا تکرار شول. آیا اوس پاکستانی سوداګر د خپلو هغه تازه میوو په غم کې دي چې باید دا خصانه شي، دا باید افغانستان ته راشي، او د افغانستان لارې باید نور منځنۍ آسیا ته لاړ شي، او که د افغانستان د خلکو په غم
دی که شک نسته چې په همیشه ولی دا به د حکومتونو تقاضا وي چې اوس په دغه وخت کې دی لار خلاص کړي د خپل. ولی زه د دواړو خلکو سوداګر چې زه پیژنم، که زموږ موټر د دې خوا سورتي، دغه موټر بیا پاکستانی موټر، دا مال وړي در لاهور پورې، دا مال وړي در واګي پورې، دا مال وړي در کراچي پورې، دا مال وړي در سند پورې، در ټولو ځای پر رسېدي. دا هلته د دې کار یوازې داسې نه دی چې افغان لوري ته تاوان ورسېدي، د دغه مالو د دغه جنسو څخه که زموږ تازه میوه دی چې کار زیات دی، د دې تاوان یعنی په دې کې همیشه د دواړو ملکو سوداګرو چې موږ سره کښېنستلي یو، هغه دا وایي چې باید سیاست د تجارت څخه جلا سي او باید تجارت ته تاوان ونه رسېږي. ولې زه فکر کوم چې هغه عجولانه سیاستونه چې د پاکستان محترمو حکامو کړي وه، دا اوس دې ته راوچې دی په خپل د دې تاوان ویني. او ارزو دغه ده چې د یو ښه تضمین لکه د افغانستان حکومت چې ویل دي، د افغانستان د ریاست الوزرا جناب اقتصادي معاون صاحب چې ویل دي چې باید د یو خاص تضمین په مقابل کې باید دا لاره خصوصي نور تجاران د دې توان نه لري چې نور تاوان برداشت. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه شمشه د افغانستان د سوداګرو ژغ رسول دي. مننه
کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډي خونې مرستیال محمد یونس مومند.
خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وای په افغانستان کې ترافیکي پیښو کې زیاتوالی د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې ډېر مرګ ژوبلې همدا ان ترافیکي پیښې رامنځته کړې. د سازمان په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول، او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولی شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو او دغه پیښو لامل د رامنځته شوی مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام پرون یک شنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ټرافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو ان هابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول، او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو لامل د رامنځته کیدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپه کېدلو له امله له 10 ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپه کېدلو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او 10 تنه نور ټپیان شوي. چټاپان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوی.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېرې ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمیر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز د ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندز ته په لاره و، په سړک یو تاوکښت دی، دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي، او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشتوالی دی.
لدی پیخی مخ کې د روان کال د قوس په لومړی کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لارې د یو ټرافیکی پیخې لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینې او دولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیت قومندان مرستیال ویلی وو دا پیخه د 302 بس مسافرونکو موټر او پلین کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. حادثه مو کړه په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټر به وخت مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بلل. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست لدی مخکې اعلان کړی و چې د 403 کال له حمل تر جد میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو لامل لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لو سوا ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند قدمو اوسیدونکو په دې سیمه کې د خوړ پر سر د اساسي پل د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په بارني او سیلابي موسمونو کې دوی لارې بندېږي او خلک نشي کولای له یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ وکړي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدمو د سیمه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم موسم لمنځ تیریږي او کله چې بارانی او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلی ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پوسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ 2000 کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صداک، لندر، قدم، تراغه، ځکه خیلی پیر ارنو خیلی په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډیر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بوټل په موږ په داغه طرف نیرتی او داسې په کول کې داسې واخه چې دوی درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باندې وو فل ټماټ ډیر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدون کې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوې دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدون کې سید محمد خان ویل
خزا نر په داته نه حکومت او پیریکی غیر پیریکی مونږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي سپیک میاشت اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړ وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني دا وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لاس کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړیو خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي مونږ مړی په لکانډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ مونږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غا کوو چې په 415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوست ځای چارواکو ول د قدم په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت دې درې هم د استونزه جدي ګڼلې ده او په همدې موردی ناست کړي دي او د مرکز سره د استونزه شریکه کړي ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکو کې به د دغه استونزه د حل په مخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دی وی تریزی او علي شیر د لیورن کرخه پوګدو پرتا د خوست ولایت ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علي شیر، لندر، سودک، کوچی او نور لوی وړ قومونه او خلنو پکې وسیږي. دیادی ولسوالی د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست یو لسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندې، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژندې په څیر ډول سره د یو خاص خو بل خو ته حرکت کوي، په دې باندې هم ځان پوه کو. سمجه تاسو درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 30 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندی موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکل تیری، هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی. یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې ده چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی؟ هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی، دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولای شو چې د انرژي لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، یوی د نفوذ یا هم دیفیوژن په نامه سره دیږي، او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. لازو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا دیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډیر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده دیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم او مالګې کې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره کوم محلول اوس هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیه په واسطه داخل تزه. دا رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې د یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره دیږي، د دغه لاري خارجيږي، یعنی د غلیز محیط څخه ورقیق محیط ته د چیسو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه کچیر زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډیر دی تر اوبو، او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ویني چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوی دی، چې په دې سره موږ وایو دی چې شوی دی ډیفیوژن عملیه ساتره سوال دی، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډیر مهم رول لوبوي، همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. اور پسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیې څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي، تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي. چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د ده په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنې وګورئ، نفوذ تېرېدونکي ته وایي، او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې په دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د بورې مالیکولونه چې دي هغه نه شي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي چې دغه کوم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دي. چې دې ته موږ د څه شي عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو. چې دا چې د خپله د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري. چې خپله د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډېر دی. چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چې په نامه سره دیږي، د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي. ول پسې راځو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي، که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه، په هغه کې دغه کوم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په څه دی پکې کې ورته غیر توانی پېښېدلی شي. په عادي اندازه باید دی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي، او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چشي کې آزادې کې او د اوزموسس عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملېږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چسي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چشي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې د سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پرسیږي مګر چې وینه، دا د دې یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه سلیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغه د چاودېدلو څخه مخنیوي وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چې وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والی په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو. چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ور نه کړو، کله چې اوبه ور نه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسو اوبه ورکړي دي د لښو د لاچ کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي توکو او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل د ټول د ازموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملېږي. دا وه غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلودي، دوی خپله عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی څه کیږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسې یا کوچني مالیکولونه چې اوسې هغه ته چې کوي د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسس د حجره ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعال لېږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې لاره او حجرې ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجره و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاسکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضلات توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجرې کې چې څه ترکیب کړي سي باید حجره مثال د حجرې څخه خارج وېستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوسټ دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصيږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې هغه مرحله ده چې اضافي د حجرې څخه بهر پسی. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او دریمه پښتنه د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی؟ ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمن به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي وا څلرم لوستم. تاسونه د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیان هم به زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیل وس کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنترومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالي خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالي ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزوم کې چې هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوی ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نام سره یادیږي. رازو دغه کم ناروغیانی چې دی دوی زده کوو. رازو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خو نه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغو کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید په کښې کې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی.
یا هم هغه خاصیت پکې کې نه انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي او که چې ښځینه په نظر کې ونیسو که چې د پلاس ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره شي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلاس کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسلونه چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغۍ یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دې ته جین لینکیج ویلی شو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپل پولي جینیک دا چې دی خپل د نامس معلومیش پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنگ دی د پوستکي رنگ دی د ویښتانو رنگ دی چې د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولي جین نونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته د خاصیتونو انتقالیږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي هغه مثال ډیر جینونه چې کله وګوري دغه خواص انتقال کچیر موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ خپل په پوستکي مختلف رنگونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د چې شي لامل رمسه کیږي د پولي جین رمسه کیږي او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورشتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژون کې جینونه وایو وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کیږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کیږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې د رامنځته کیږي چې کله دا جینونه چې هغه پټ پاتو سي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کیږي له منځه ځي کچیر مغلوب پاتې سي په لومړي نسل کې مثال لشکره نسی په دوام نسل کې چې لشکره کېږي چې دا د جینټیکي بې نظمیانو څخه دی همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ور کوي دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو چې چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټیکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي ورپسې اخیرنی موضوع چې د هغه وراثت او چاپیریال دی ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستون په صحیح ډول سره زده کړی او سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی او سي رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لېږدول کیږي دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي، دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب واوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتي ګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته چی ورکوي، تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامداره بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامداره ډول لپاره په هغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامداره ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي، چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دوی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي. او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سي اچولی. یکه چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای د ایرس خواصو د لارې انتقالیږي، هغه په چې شي پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رب نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دي خپل دغه کوم فینوټایپ ته چې دي تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې چیسي په ایسي ډول سره تغیر وخوري. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی، دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري، دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شانونه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته ولاړ شو په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمی واوسي موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړي. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې قلمان راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنی پښتنه ده وراثت او چاپیریال څاړي کله دا واز مجسس د نن موضوع تر بل وخت پوری د علامو ملسه د توجه څخه مو هم نړی نړی مننه
او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 400 22 12 24 0